السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوی ازادي راډیو ته غوږیاسته پر روانې و سات کې ولایت په ولایت پروګرام خبریږي نن د نورستان پر وضعیت خبرې کیږي مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي د امریکا ښځینه سناتورانو له ولسمشر بایدن غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشارونه راولي نن په کابل کې د امن جام لومړۍ مسابقه کیږي فرانسه وایي د ایران په وړاندې ممکن ډیپلوماتیک اقدام وسی د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات او جمهوریت پال ګوندونو ټولو څلورويشتو ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت د سمولو لپاره یو طرحه جوړه کړي دغو ښځینه سناتورانو ویلي چې له افغانستانه د امریکا نه ببره وتلو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې په خطر کې اچولي د لیک په یو برخه کې چې دغو سناتورانو پرون باندې لاسلیک کړی راغلي چې د طالبانو مشرانو ژمنه کړې چې په خپله واکمنۍ کې به له ښځو او نجونو سره سم چلند کوي خو دغو امریکایي سناتورانو په خبره طالبان پر خپل د غژمنه ندی ولړ په همدې حال کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا د دغو ښځینه سناتورانو خبرې رد کړې او ویل چې طالبان د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي د بدسل کې د چ په کابل کې ځینی ښځینه فعالان وی چې په هغه لیک کې چې پرون یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت سپارلې غوښتنه کړې چې د دغو ښځینه دغه راز د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې په اړه باید دغه ادارې خاموش پات نه سي استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې وره روانه میاشت وسی وزندوله د استرالیا د کرکټ چارواکو نن ویل د تر هغه چې په افغانستان کې وضعیت نیو معلوم لا افغان لوبډل سره یو وزنې پلانسوي ټیسټ لوبه زندوي ویل کېږي د دې پریکړې لوی علت پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنیدل او ورسره راغلي تحولات د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلان کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو خو په افغانستان کې روان نه څرګند حالت په کتو تر هغه چې وضعیت نیو معلوم بځندو مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نوامبر پر 28 مل استرالیا سره خپل یوازنی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې وکړي د استرالیا د کرکټ مسولانو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د شوزو د کرکټ پر بندولو نیوکی کړی وی او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځندولو خبرداري ورکړی وو که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې د امن جام په نوم د فوټبال مسابقو په لومړۍ ورځ شاهینی اسمایي او د باسین سپی لوبډلې نن د کابل پر وخت ماپښین په خپلو کې مسابقه لري دغه فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د لس ورځو لپاره لس لوبډلې سیالي کوي
دغه مسابقه د میوند اتلانو، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، عقابان هندوکوش، سیمرغ البرز او د اباسین سپه لوبډلو ترمنځ کیږي
د کابل په دغه تورنمنت کې سیالي لوبډلې هغه ټیمونه دي چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې شامل وو دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لومړی وار دی چې په کابل کې د فوټبال دغه تورنمنت کېږي فرانسه وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبري دوام کوي فرانسې پرون ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د نه همکاري په تړاو څنګه اقدام وکړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې آن کلر لژاندر خبریالانو ته ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوي چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي هغه ویلی په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوختي د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی ایران باید خبرو تستون سي او د اټومي انرژي لنړیوالې ادارې سره له ځند پرته همکاري پیل کړي چې په مسایلو کې پرمختګونه وسی ټاکل سوي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نوامبر میاشتې پر 29 په ویانا کې بیا پیل سي دا خبرې د څو میاشتو تر ځند وروسته پیلېږي چې د ایران د می پرمختګونو په اړه په غرب کې اندیشنې ولاړې کړې دي د سودان پوزي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلور وزیرانو د خوشی کولو امر وکړ چې تیر اونۍ د پوزي کودتا پر مهال نیول سیو وو د سودان پوزي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون په خپل کې خبري وکړې په دې تړاو په یو خبر سوي لامل کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو سوداګري اطلاعاتو د ځوانانو او سپورت وزیران خوشی سي په سودان کې د وی پوزي کودتا لالارې ملکی رهبری او پرځول سو او چاري د وزیرانو لخوا سمبالیږي چې په سر کې دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح برهان دی او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگتن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نور مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د چټېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي. دو پک دیارلس غړي هیوادونو او لاسو شریکانو یې پرون هغه پریکړه تایید کړه چې په جولای کې قرباني هوکړه سبب او لمخې میاشت په میاشت د تیلو تولید په تدریجي ډول زیاتېده. او پک سازمان چې سعودي عربستان او روسیا یې مشرکې ویلي چې په ورځ کې د څلورو لکو بیرلو تیلو تولید ته به دوام ورکوي. دوی دا دلیل راوړي چې دا اندازه تولید د تیلو بازار ثابت ساتي او د مصرفونکو لخوا د تولید په اړه ډاډ زیاتېږي. په دې وروستیو کې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د تیلو بې تر ډیره لوړې سوي دي. تمه ده د اوپیک پلاس سازمان بل غونډه د دسمبر میاشتې په دویمه نیټه ترسره سي. معلومه نه ده چې هلته به د تیلو د تولید د زیاتېدو په اړه کومه پریکړه کیږي او که څنګه.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ولایت په ولایت په دادی ونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا ونی د نورستان په وضعیت باندې بحث کوو. هغه ولایت چې په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو په تګ راتګ سره هم پکې خلک د ژوند له ډیرو لومړنیو سهولتونو نه بې برخې دي. په دغه غرنی ولایت کې د تګ راتګ لارې ستونزمنې دي، خونځي پکې په ډیرو سیمو کې نشته، همدارنګه روغتیایي خدمات هم له خنډو ځنډ سره مخ دي. وشي په افغانستان کې په تیرو دوه نیمه میاشتې مخکې لوی بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل. دغه ولایت هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی او له نیکه مرغه دغلته د نورستان لپاره ټاکل شوی والی حافظ محمد آغا حکیم د موږ بلنه منلې ده، را سره دی په دې خبرونه کې. همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوی امان الله عنایت الرحمن هم را سره ملګری دی. دوی سره به د نورستان ولایت کې پښتو ستونزو باندې بحث کوو. همدارنګه به د نورستان ولایت لپاره څه کیدلی شي او څنګه دغلته د خلکو ژوند بهتره کیدلی شي په دې به ورسره خبرې کوو. حافظ صاحب تاسو او مولوی صاحب تاسو دواړو ته زه هرکلی وایم خپرونې ته ستړي مشئ. حافظ محمد آغا حکیم د نورستان ولایت والی، که تاسو راته لومړی دا ووایئ چې وس په نورستان کې د تاسو له نظره چې حکومت مو په لاس کې دی وضعیت څنګه دی، څه ستونزو سره مخې او څه کارونو ته مو نیت دی؟
اجمل خان صاحب تاسو ته د سټوډیو ټولو کارکوونکو او د نو اورېدونکو ته هر څه نمسته، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې نورستان یو غرنی او صابلوګره ولایت دی. دلته د ژمي پر اتاک سره څه ستونزې او مشکلات موږ مخکې لرو، خو د دې مشکلاتو د حل لپاره موږ د مربوطه ادارو سره مسلسل رابطې نیولې دي او د مشکلاتو په حل کې مو له هغوی سره مسلسل تماسونه دي. نو امید دی چې د مشکلاتو په حل کې به مربوطه ادارې او زموږ د ولایت خپله اداره ټولو ستونزو ته د جواب لپاره آماده وي او ان شاء الله چې موږ به خپل ټول توان سره د خپل ملت خدمت کوو.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب، وړاندې به بحث کوو. زه به له مولوی صاحب او امان الله عنایت الرحمن هم یوه پوښتنه وکړم، بیا وروسته اورېدونکو ته هم شمیر اعلانوم چې هغوی هم کیدلی شي چې خپلې ستونزې په مستقیمه توګه شریکې کړي. بحث به کوو د نورستان په اړه باندې. ښاغلی عنایت الرحمن، تاسو راته دا ووایئ چې په نورستان کې په تېره دوره کې هم پراخې ستونزې موجودې وي. څومره چې زما یادېږي د نورستان د روغتیایي مرکزونو معاشونه تقریبا د مګا د ریپورټونو هر ورځ موضوع و. په تېر یو نیم دو کلونو کې پرله پسې هلته د معاشونو نه شکایت و. د ښوونځیو وضعیت هم شکایتونه له پخوانه موجود و. په داسې حال کې چې اوس یو لوی تحول راغلی، په مجموع کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. تاسو دا اوس د نورستان وضعیت د ژمي په درشل کې څه ډول وینئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اجملان صاحب محترم، جناب درون مرما زمنگ وادی صاحب نورستان کا او اوریدون کے تصویر ترجمہ در طرف میں سلامون و احترامات تقدیم دی سلام و عزت من لرا واقعا نورستان ولایت غریز ولایت دی او ستونزی پخوا هم دیری دی البته د معرفت په برخه کې د صحت په برخه کې بیا بالخصوص د ژمنی موسم کې د خلکو ستونزې د تګ راتګ د لارې بندېدل دا همیشه به موجودې وې له بده مرغه یوه مؤسسه چې په نامه د آهد په نوم باندې وو نو هغوی قرارداد کړی وو د موسسات د صحت د تمویل په خاطر باندې اگر که د هغه وخت سره مسؤلینو بار بار شکایتونه کړي وو تر څو دغه مؤسسه لرې شي او د ده په ځای یو بله مؤسسه قرارداد واخلي خو موافق شوی نه ول نو دغه ستونزه تر اوسه پورې هم پاتې دی اکثرو ډاکټر صاحبانو ته د هماغه وختو راهیسې معاشونه نه دي رسېدلي او همدارنګه کیفیت د دواګانو هم ډېر ټیټ و حتی دواګانې نه رسېدې دا شپږ میاشتې وروستیو وختونو کې مطلق په کلینیکونو کې به دوا نه وه موجوده خلک عموما ستونزو سره مخ وو نو د حل لارې چارې ډېرې مشکلې وې چې سړی ترلاسه کړي دا چې نوې نظام راغلی دی امارت اسلامي په دې برخه کې به څومره توانمندي ولري چې هغه قرارداتي وینیسي د هغې څخه دغه ضایع شوي معاشونه جبران کړي او همدارنګه نوې قرارداتي پیدا کړي چې دغه ټول کلینیکونه بیرته فعال شي او ډاکټر صاحبان بیرته خپل وظایفو ته راوګرځي دومه مسله چې تاسو یادونه وکړئ قدره هغه مسئله د معلمینو او د مکاتبو دی له بده مرغه مکاتب د پخوا راهیسې داسې ساتلې شوې وې چې فقط یو تشکیل په حیث باندې چې هلته یو تشکیل موجود وي معلم د معاش واخلي خو په خپل کور کې نو تعمیر دې جوړ شي خو استفاده ترې ونه شي نو دغه ډول ستونزې موږ همیشه مرکزي حکومت څخه سره د مغه وخت سره شریکې کړې وې کو کوششونه روان وو اوس هم ان شاء الله العزیز زه مطمئن یم چې امارت اسلامي چې په ټولو ساحاتو باندې حاکمیت لري نو په خو به هغوی دغه ستونزې بیانولي امنیتي ستونزې بیانولي اوس دغه امنیتي ستونزې وجود نه لري خدای تعالی دې وکړي چې دغه معارف څنګه چې په نورستان ولایت کې په خو ترې شکایت کې ډېر فعال شي او عیني شکل باندې زه د ولارو سوزي هم غواړم چې یادونه وکم د نورستان ولایت جغرافیایي جوړښت ډېر پیچیده دی البته دول سوالیانې شرقي نورستان طرف ته لکه برګمټال او کامدېش ولسوالۍ چې هغه د پاکستان او د چترال سره وصل دي همدارنګه غربي نورستان چې درې ولسوالیانې دي منډول دواب نورګرام چې پنجشیر او لغمان او یو څه ساحای د ننګرهار سره وصل دی نو د دې مرکزی ادارې ته لکه ولایت مرکز ته تګ راتګ ناشونی دی دغه دوه دغه پنځه ولسوالیانې د بل ولایت ته په تګ باندې بیا داخل د مرکز ته کیږي نو زمونږ خواهش همیشه دپاره دا و چې باید دغه ولسوالیانې سره وتړلی شي که چیرې دغه ولسوالیانې ونه تړل شي نو اداره به هیڅ کله ونه شي کړی چې محلي ادارات چې هغه ولسوالیانې دي پوره تر کنټرول لاندې او نظارت لاندې ونیسي دا چې اوس کارونه یو څه روان هم وو فکر کوم چې د تتین کوډر سرک یو څه حصه وصل شوی دی خو هغه شانتې معیاري نه دی چې عموما موږ د ترافیکو وړاندې هغه پرانستې اعلان کو طبعی خبر دا چې موټرانو تګ راتګ به مشکل وي بیا بالخصوص د ژمنی موسم کې چون هغه په غره باندې اوړي په کندو باندې اوړي هلته طبعی خبره چې واورې به هم ډېر وریږي خو فعلا دپاره د تګ راتګ دپاره مساعد نه دی ولې وصل شوی دی خو زموږ خواهش هم د امارت اسلامي د حکومت څخه او همدارنګه د ولایتي ادارې څخه دا دی چې د دغه ولایتونو په وصل کولو کې او په معیاري کولو کې نو څنګه چې دوی ژمن دي همدارنګه ژمن پاتې شي او امهغه شرکتونه چې په دې ساحو کې کار کړی دی نو هغوی باندې دا عملی کی چې امهغه معیار او امهغه کیفیت سره چې دوی قرارداد کړی دی په عملی توګه باندې په ساحه کې تطبیق کی دغه پروژې. بل پروژه چې هغه ډیره مهمه پروژه ده هغه هم کامدیش او برګ مټال وصل کوي، هغه د پپړوک پارون سرک دی. اگر که د پپړوک پارون سرک وصل کېدل هم شونی دی خو معیاري کېدل یې ضروري دي. داسې سرکونه چې وصل شي فقط مرکزی حکومت ته قناعت ورکړل شي چې دا وصل شو، وروسته ولسونه بیا ستونزو سره مخامخ وي، دغه بیا حل لاره نه لري. زه مثال د منډول سرک یادوم. منډول فی کیلومتر $2,25,000 باندې قرارداد شوی و، ولی هغه مرکزی حکومت ډیر ناقص تسلیم شو چې په دې وخت کې منډول خلک د دغه سرک نه اعظمي استفاده نشي کولی. موټروانان پتنګ دي، خلک پتنګ دي، لارو کې موټران چپه کیږي، موټران خرابیږي، یو عالم ستونزو سره مخامخ کیږي. عین شکل باندې موږ کوم سرکونه چې ولسوالیو ته وصل شوي دي یا همدارنګه کلیوالي سیمو ته تللي دي، نو دغه سرکونه عموما دغه ستونزې لري چې بیا بیا ترمیم ته اړتیا ده. نو که چیرې دغه سرکونه په هماغه وخت زمان سره په عالي کیفیت باندې جوړ شوی وی، یو څه موده زمان به قابل د استفادې وي، خو ولې له بده مرغه د جوړېدو سره سم بیا هم د قابل د ترمیم به و دغه سرکونه. نو الله تبارک وتعالی دې وکړي چې دغه ستونزه په عموم کې حل شي او نورستانیان د یو ښه ژوند خاوندان شي. البته نورستان ولایت ډیر سرسبز او ډیر ښکلی، ډیر ښایسته طبیعي مناظر لري، همدارنګه لوی معدنیات هم لري. داسې معدنیات چې هغه د ټول افغانستان لپاره کفایت کوي. که چیرې افغانان د نورو دنیاوالو نه پیسې ترلاسه نه کړي، یوازې د نورستان معدنونه خپل کنټرول کې ونیسي، زه فکر کوم چې همدغه بودیجه به کفایت وکړي د ټول د افغانستان لپاره. او بله مسله چې د ځنګلونو دی، نو ځنګلونه البته پخوا هم کچاخ کېدل، نو اوس هم چې کوم دی نو بعضې ساحاتو کې موږ وینو چې موټران چاتراش باریږي او ښکته روانېږي. البته دا هغه چاتراشونه دي چې مخکې ډیرې شوي دي. او زه د دې خبرې هم شاهد یم چې نورګرام ولسوالۍ کې څه ارې غرونه ته پورته شوي وو. خدای تعالی دې خیر ورکړي جناب واري صاحب ته. هغه وخت کې ځالته ما حضور درلود، ورته امر یې وکړ چې د خلکو موټران ودرولی شي. البته موټران ودرولی شوي دي، که دغه قانون همیشه دپاره پلی پاتې شي، انشاءالله العزیز ځنګلونه به ډېر محفوظ پاتې شي.
ډیره زیاته مننه کوو. بیرته به راشو حافظ صاحب محمد آغا حکیم ته، د نورستان والي صاحب ته. والي صاحب، داسې ښکاري چې تاسو په دغه غرني ولایت کې چې مخکې هم تاسو وویل له کافي ډیرو ستونزو سره مخ یې، زیاتره یې درته په میراث پاتې دي له پخوانۍ ادارې نه، او نوي مشکلات هم شته دي. په عمومي توګه تاسو که د مولوي صاحب عنایت الرحمن په خبرو راته خپل تبصره ووایي، بیا به نورو پوښتنو ته ورشو.
مننه اجمل صاحب. د مولوي صاحب عنایت الرحمن د خبرو په جواب کې باید دومره ووایم چې د صحت په باره کې چې کوم مشکلات موږ ته له تیرې ادارې پاتې وي، بیا هیڅ موسسې په دې ولایت کې هیڅ کار نه وکړی، بلکې د ډاکټرانو معاشونه او کوم طبي وسایل او دواګانې چې د مرکز نه یا د بین المللي مؤسساتو نه ته ورکړل شوي وي، هغه یوه هم نورستان ته نه ور رسېدلې. او تقریبا د 12 تر 15 میاشتو پورې د کارکنانو او د ډاکټرانو او مامورینو معاشونه هم اختلاس شوي دي، دوی ته نه دي رسېدلي. مونږ چې کله نورستان ته راغلو نو دغه مشکل مو درک، د مرکز سره مرابطه وکړه، د ساتامي وزیر سره ملاقات وکړه او خپل اداره مو ورولېږله چې دا ټول مشکلات سره شریک کړي. نو له هغوی نه په کلکه وغوښتل چې د هډ موسسې چې کوم دفترونه دلته دي یا کوم مسؤولین دلته دي، هغه باید تعقیب شي، ونیول شي، او د نورستان د صحت چې څومره حقوق دوی ځای کړي دغه ټول باید بیرته ترې لاسته شي، او ترنوالي ته معرفي شي چې له دوی سره قانوني چلند وشي. نو له هغوی سره زه مسلسل په رابطه کې یم، خو الحمدلله یو میاشت کېږي چې د سویدن موسسې د نورستان ولایت یا د شرقي ولایتو قرارداد اخیستی ده. هغوی الحمدلله یوه میاشت کېږي چې راغلي دي د نورستان ټولو برخو ته، یو واړه ولسوالۍ ته د مرکز په شمول باندې، خپل ټول وسایل را رسولې دي، دواګان را رسولې دي، کلینیکونه الحمدلله اوس دواګان نه ډک دي، ډاکټرانو ته معاشونه هم حواله شوي دي. د صحت په بخش کې ما د یونیسف او د نورو نړیوالو موسسو سره چې د صحت په بخش کې کار کوي، له هغو سره مې مرکز خواته تللی، ملاقاتونه مې وکړل، یوهی مې دې ته تشویق کړی چې د نورستان مشکلاتو په حل کې له موږ سره همکاري وکړي. نو الحمدلله موږ سره پوره وعده وشولې، او د سویدن کمیټې مشران راغلي وو دلته دوره زمخ کې له موږ سره په ولایت مقام کې د غوي مجلس وو، او یو پوره وعده راکړه چې موږ موبایل ټیمونه هم برابر کړی دي، درې ټیمونه فعال شوی دي، او باقی مانده 15 ټیمونه نور هم موږ نورستان ته رسو، او ټول غټ شفخانه او کلینیکونه ټول اکمال شوی دي. د صحت په بخش کې ان شاء الله موږ مشکلات حل کړی دي، او نور هم متوجه یو چې په کوم ځای کې څه حادثه پیښ نه شي. او بل جناب عنایت الرحمن صاحب د تعلیم تربیه په اړه کې ویل، تعلیم تربیه مشکلات خو نورستان ولایت چون یو غنۍ او لوی پروت او صاحب العبور هغه د ولایت ده، او مشکلات پکې ډیر دي. خو الحمدلله د کومې ورځې نه چې موږ راغلي دلته اولینه اداره چې موږ فعاله کړې د غنۍ تعلیم تربیه اداره ده، او ټول مکاتب مشروع کړی دي، د استادانو ته معاشونه اجرا کړی دي، او د دوی د مشکلاتو په حل کې مو له دې جنه تر کابل پورې تر خپلو مشرتابو پورې د مشکلاتو غږ رسولی ده. نو مکتبونه اوس په فعالیت باندې لګیا دي، او فعالیت روان ده، او د مزید مشکلاتو لپاره ان شاء الله مونږ له مرکز سره په رابطه کې یاله ته امید شته چې د ژمي پر رسیدو سره د دوی دغه درسونه چې د کال اخر ده درسونه ختميږي، او ادارې به فعال وي. ان شاء الله تعلیم تربیه په باره کې کافی توجه ده، او مشکلات حل شوي دي. راغلو د لارو په مشکلاتو کې دا خو یو غټه ستونزه ده. نورستان ولایت نسبت ټول افغانستان ته د ډیرو زیاتو اولیه سهولتونو نه محروم پاتې شوی ده. په دې شل کاله کې بالکل خدمت نه ده ورته شوی، او کومې پروژې یا کوم بین المللي همکاران چې دلته راغلي دي او پروژې راوړي دي، هغه په داسې کیفیت باندې کار شوی ده لکه مخکې مولوي صاحب هم اشاره ورته وکړه چې هغه د دوی د پروژې د ختم سره د پروژې سر بیرته لمنځه تللی ده، او هغه بیرته ترمیم ته ضرورت درلوده. نو کار په مکمل ډول باندې بې کیفیته شوی ده، او په ډیر زیات انداز باندې اختلاف شوی ده په پروژو کې. مونږ چې راغلو پارون ته چې راورسېدلو، یو د تین کوردر سره کوچې هغه باندې کار روانو. په اول ورځ باندې د انکشاف دهات د ریاست سره ما د سرکونو موضوع مطرح کړل، چې د سرکونو کار ونه دریږي، او کوم شرکتونه چې دلته کار کوي هغه ته ډاډ او اطمینان ورکړي. د امنیت په باره کې د هغوی د خپلو پروژو د پرمختګ په باره کې مونږ ورسره پوره همکاري یو. نو هغه سرک کار مونږ جاري وساته، الحمدلله هغه سرک وصل شوی ده. نو په دې نږدې ورځو کې به د فعالیت لپاره ان شاء الله افتتاح شي، او د خلکو تګ را تګ ور باندې شروع شي. چون ژمه را روان ده دلته وری ها ده واوري کې نو کېدای شي دومره په دومره کیفیت باندې بنوي چې د عام موټر تګ را تګ ور باندې وسی، خو اقلا نه غت تګ را تګ د لپاره دغه سرک وصل شو د مرکز سره. او بل سرک چې د مرکز پارون شرقي نورستان ته د پپلوک د لارې نه وصل کیږي، په هغه باندې ولایت د شرکت او د خلکو په همکاري باندې موږ کار باندې جاری وساته. او چون دیوی پیسې باندې وي وزارت کې باندې وي هغه نه راوتل، نو موږ هغه کار په خپل باندې شروع کړ. خپل د انکشاف دهات د ریاست مټ باندې ما کار شروع کړ. هغه کارم ډیر کم پاتې ده، خو واوري را ووریدلې، نو هغه کار فعلا توقف شو. ان شاء الله د پسرلای به اول دغه سرک موږ وصل کوو، او موږ پوره امادګي وسلرو. لدین یو خاطه موږ د سرکونو د مشکلات لپاره کابل پایتخت سفر درلوده. الته مو د انکشاف دهات ریاست او وزارت او د فائده امه د وزارت سره، او همدارنګه د شرکت ملي سره مو د نورستان د سرکونو مشکلات په پوره ډول باندې مطرح کړل، او د غوی توجه مکمله نورستان ته راوړه. ولا الحمدلله نن موږ د انکشاف دهات د وزارت نه یو هیئت په پارون کې درلود چې راغلی، او غوی ته ټول د ولایت مشکلات مو سره مطرح کړل. غوی خپل ولیدل د فائده امه وزارت مرستیال محترم مولوی فرید صاحب، هغه هم پام ده ورځ دوه کې د موږ خواته سفر لري، ما یو ته دعوت ورکړ چې نورستان ته راشي، د نورستان مشکلات لنزدې نه وګوري. د شرکت ملي سره هم د نورستان په سرکونو باندې پوره مجلس درلود. نو درې واړو ادارو پوره ډاډ اطمینان راکړ چې ان شاء الله چې کارونه شروع شي، اول سر کې به د نورستان په سرکونو باندې کار شروع کړو. درې سرکونه مو په یو ته په عمده سرکونه مو په لیست کې ورکړل چې یو د بری کوټ نه تر برګی مټاله پورې دا چې کامدیش ولسوالیم پکې پرته ده، او بل د اسدآباد نه تر پرونه پورې چې دا د نورستان مرکزی سرک ده، او بل د غربي نورستان چې د لغمان نه ورختلی سرک ده چې درې واړه ولسوالۍ پکې راځي. نو د درې واړه سرکونو په باره کې متفصیلي مجالس د امارت اسلامي د مربوطه ارګانونو سره وکړل. نو یو ډاډ اطمینان راکړ چې کارونه شروع شي، انشاءالله موږ به نورستان په اولویاتو کې نیسو.
والی صاحب بخیر، دا د ځنګلونو موضوع ته کرار شو. په دې ځنګلونو کې د ځنګلونو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم په خاخ پرې شوې وي په دې ټولنیز رسنیو کې، چې ظاهرا ویل کېدل چې دا ګوندې په نورستان کې ځنګلونه وهل کېږي، او ځینې رپورټونه هم داسې و. ځنګل وهنه نورستان وزنې سیمه ده چې پراخ ځنګلونه لري، او دا انتقادونه شته دی چې دغلته د ځنګلونو وهل دوام لري، په ځانګړې توګه د طالبانو پراتګ زیات شوی دی. دغه ادعا او اوازو په اړه څه وایي؟
په دې باره کې به خان صاحب دومره درته ووایم چې کوم راپور چې د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه نشر شوی په مطلق ډول باندې دروغ و. موږ په هغه باندې مکمل خپل راپورټ نشر کړ. مطلق په نورستان کې د ځنګلونو وهل د امارت اسلامي د راتګ سره 1% هم څوک نشي ثابتولی. موږ ټول امنیتي پوستو ته مکتوبونه لیږلي دي، او هغوی ته ویلي دي چې د ځنګلونو او چارتراش خو په خپل ځای خبره ده چې هغه هیڅ امکان نه لري چې ووهل شي او نقل شي. د سوخت لرګي هم چې موږ په هر امنیتي پوستې ته ورځي، هغه موټرن ته درول کیږي. د زراعت د ریاست له خوا نه هغه ورځي چې کیږي، که چېرته زاړه لرګي وي هغه ته اجازه ورکول کیږي، که نوی لرګی چا وهلی هغه کسان هم نیول کیږي او تعقیبیږي، او هغه لرګي هم ترې ضبطیږي. د ځنګلونو په باره کې د نورستان ولایت کوم ویډیو چې خوره شوې ده، هغه د 2009 کال ویډیو و چې خوره شوې وه. فعلاً امارت اسلامي د ځنګلونو په باره کې جدي متوجه ده، او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي او یا چیرته انتقال کړي. دا د انتقال خبره مخکې چې مولوی صاحب ورته اشاره وکړه، دا د نورستان په ساحه کې نه ده شوی، که چیرته په بل ځای کې شوی لږ نه بل ولایت کې وي معلومات نه لرم. په نورستان کې په قطعي ډول باندې د ځنګلونو ویل انتقال هر څه بندې پوره اطمینان ورکوي ټول ملت ته انشاءالله.
ډیر زیاته مننه. زه اوریدونکو ته هم شمیرې اعلانومه، په ځانګړې توګه هغه اوریدونکي چې په نورستان کې اوسیږي او یا د نورستان په اړه معلومات لري، موږ سره د نورستان والی حافظ محمد آغا حکیم چې د طالبانو د حکومت لخوا هلته والی دی، او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس مولوي امان الله عنایت الرحمن میلمانه دي، او د نورستان ولایت په وضعیت غږیږو. اوریدونکي کولای شي چې موږ ته په لاندې شمیرو باندې زنګ وهي 00 22 11 25 41. بل شمیره مو ده چې دا واتس اپ سره هم تړلې ده، یعنی هم په مستقیم زنګ وهل کېدلی شي، هم اوریدونکي کولی شي چې د واتس اپ له لارې په همدې شمیره زنګ وهي. هغه دا ده چې 00 22 11 25 41. نو یو اوریدونکي را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي. موږ ولایت په ولایت خبرونه کې دی، نورستان ولایت په مسایلو باندې غږیږو. مهرباني وکړئ. خا دا اوریدونکي خبرې کول نه غواړي، یو بل اوریدونکي به راوخلو دي پر ځای. مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مو شي
تاسو ته دا خیر اوسې. تاسو ته سي ګران ملماته زړوکم سلامونه وایم، او دا کوم هغه چې وایي کنه چې ځنګل دا د 2010 کال او دا د 10 کال نو دا اوسنۍ جده د کونل دغه عام خلکو په باندې دونه باسونه وکړ او سونه ویډیوګانې نشر کړي چې څومره چیغې وکړلې دی، او پکې دا خو دا اوس د دونه شتونه را دي غړه دا کار شوی.
دا به کونل کې تاسو وایي که په نورستان کې؟
کونړ کې. کونړ کې دا د کونړ د ولایت هغه د غنډه د کونړ شوې ده.
مننه د تاسو پیغام خپور شو. موږ به کلا د ولایت په ولایت په پروګرام کې د کونړ له چارواکو سره بحث کوو. بل اوریدونکو ته ورزو ل د به واورو خبرونه تستړي مشي غږ مخبريږي. موږ د نورستان ولایت باندې غږیږو. والی صاحب، په ټول افغانستان کې یو شکایت شته دی، وبخې یو شکایت شته دی چې وای د نجونو خونځي تر اوسه پورې هم نه دی پرانستل شوی. په نورستان کې پارون کې د نجونو یو لیسه وه، همدارنګه څو خونځي و نور. دغلته وضعیت څنګه دی؟ تاسو څه تابعیا لرئ ورته چې دغه خونځي بالاخره پرانیسئ؟
جناب خان صاحب، هر چې د نجونو د تعلیم په باره کې ده، اسلامي امارت د نجونو د تعلیم په باره کې هیڅ مخالفت نه لري، بلکې بعض شرایط دي چې هغه شرایطو ته موږ په انتظار یو چې هغه شرایط آماده شي. د بین المللي ټولنو سره هم په دې باره کې رابطې شوې دي چې هغه کوم د حجاب او د شرعي اصول مطابق چې کوم مشکلات دي، هغه مشکلات چې حل سي نور د نجونو د تعلیم سره اسلامي امارت کوم مخالفت نه لري. په نورستان کې ابتدایي خونځي ته اجازه ورکړل شوې ده، او ثانوي ته به ان شاء الله د اسلامي امارت د تعلیم تربیه د وزارت د هدایتو مطابق ان شاء الله موږ آمادګي لرو چې هغوی کله هم اجازه وکړه، آمادګي ورته لرو ان شاء الله شروع کوو. به
د افغانستان په نور ولایتونو کې هم لیدل شوې ده، د نورستان نام ډیر مخکې څو ریپورټونه داسې و. سره له دې نه چې طالبانو خلکو ته عمومي عفو کړی ده، بخنه کړې ده، داسې ریپورټونه شته دی چې یو نیم ځای د پخواني حکومت چارواکي په ځانګړې توګه هغوی چې په امنیتي ادارو کې کار کوه دا د ځایي طالبانو لخوا ځورول کیږي، کړول کیږي، بندیانېږي. د دغسې پیښو په اړه باندې تاسو وایئ؟
د پیښو په باره کې به دومره وایم هم صاحب چې موږ خپل ټولو منصوبینو ته، خپل ټولو عسکرو ته دا جدي حکم کړی ده. زموږ مجاهدین د خپل امیر په اطاعت کې انشاءالله سل په سله هغوی اطاعت کوي. داسې پیښه په نورستان کې بالکل نه ده لیکل شوې، نه چېرته درج شوې په امنیتي ارګانونو کې. د پخواني حکومت هغه نظامي چارواکي یا چا توقیف کړي یا چا توهین کړي، بلکې ټول لمونږ سره همدلته په ولایت کې چې کوم وسیږي په ولایت کې را سره وسیږي، او کومه ته چې ضرورت ده هغه خپلو کارونو ته رابطن شوي دي. نور په نورستان کې داسې پېښې نشته، او په نورو ځایونو کې زه معلومات نه لرم، خو په عموم کې د اسلامي امارت د مشرتابه چې کوم هدایت دي، دغه هدایت مطابق هیڅ چاته هم څه ضرر نه دی رسېدلی.
والی صاحب، بل پښتنه د ماده د دغه پښتنه دي چې موږ سره د نورستان د ولایت په اړه وخت په وختي بیا تاسو یو فرصت دی چې درنه وکړو. بل پښتنه د ماده ده چې ویل کیږي چې د طالبانو حکومت چې دی په بیلابیلو ولایتونو کې خود استی حاکم دی، فعال دی، خو محکمې لا هم نه دي فعالې، لا هم د خلکو قضیې د محکمو له لارې نه حل کیږي. ځینو سیمو کې ځایي قومندانان په خپله خوښه باندې یو سړی رانیسي که غلی په مغزه کې سزا ورکړي، یعنی په ځینو ولایتونو کې سارایي سزاوي عملي کیږي. محکمې څومره فعال دي په نورستان کې؟ د تاسو چې یو څوک غل وي، مجرم وي، بل جرم کړی، قاضي ته ودرېږي، محکمې ته راشي، د محکمې د حکم لمخه بیا هغه حکم عملي شي؟
جناب خان صاحب، نورستان کې په وواره ولسوالۍ کې زموږ ابتدایي محکمې فعال دي. داسې هیڅ پیښه منځته نه ده راغلی چې هغه چا په خپل سر باندې یا خود ترانه په هغه کې تدخل کړی وي، یا په هغه کې فیصله کړې، یا چا ته جزا ورکړی شوې وي. په ټولو اوو واړو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې محاکم فعال دي، او هر ستونزه چې راځي که هغه د قومندانۍ د امنیې هم فعال دي. هر ستونزه چې راغلې ده د موږ محاکمو ته تللې، د محاکمو له لارې هغه په اصولي ډول باندې تعقیب شوې ده. په نورستان کې هیڅ داسې ستونزه مخته نه ده راغلې موږ ته انشاءالله.
مننه حافظ صاحب. یو اوریدونکی په تماس کې دی، د بره واخلو مهرباني وکړئ. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مو خبرېږي. مهرباني وکړئ. خادي دی اوریدونکو غږ ما تخنه راځي. مولوی صاحب عنایت الرحمن، په خا داسې شکایتونه و په نورستان کې دی څو ولسوالۍ خلکو شکایت کوي چې دغه پارون د مرکز شاوخوا پرتی ولسوالۍ خپل پارون د دغه ولسوالۍ سره تبعیزی چلن کوي، دی پرمختیایي چارو په پروژو کې او په نورو کارونو کې. دغه شکایت پاړه باندې راته وایي چې دا څومره پر ځای وو او وس د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
جناب خان صاحب، محترم، د تبعیزی چلن په حق باندې فکر نه کوم چې نورستان کې داسې یو څه لیدل شوی دي. البته مشکلات د نورستان امنیتی وو هغه وخت زمان سره، کله به چې پروژې راتلې یا به بودیجه کې نیولې کېدلې، نو یوه ستونزه چې هغه عمده ستونزه وه هغه دا وه چې اولسونو څخه نه پوښتلې کېده. دغه بودیجه مرکزي وه او په مرکز کې جوړېده. هر هغه چا چې لاسرسی لرل مرکزي حکومت ته یا محلي حکومت ته، هغوی به خپل پروژې پکې ځای په ځای کړي، یا به هم بعضې د مشرانو په توسط باندې چې هغوی به په مقاماتو کې وو، هغوی به د خپل د کلي د ولس پروژې په دغه کې به ونیولې، په پلان کې به ونیولې او بیا به په بودیجه کې داخل کړ. نو دا نور ولسونه به بیا محروم پاتې کېدل. زما یګانه خواهش مې هم دا د جناب والي صاحب څخه او بیا مرکزي حکومت څخه چې کله د ولسوالیو ته پروژې نیولې کېږي، لکه ابتدایي پلان جوړېږي، کلنی پلان جوړېږي، دغه پلان دپاره به بهتره دا وي چې په ولسونو کې هر ولسوالۍ کې یو شورا موجوده وي چې هغه شورا وشي کړی چې د خپل د کلو د اطرافونو
مننه مننه مولوی صاحب، بیرته بیرته راشو. یو اوریدونکی په سختۍ رخ شوی دی مننه مولوی صاحب. یو اوریدونکی رخ شوی را سره مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مخبریږي.
سلامونه به هلمند څخه نیاړي کني ولې ده. لمړی باید وایم چې طالبان په هلمند کې کمی مرستې د غریبانو لپاره د نورو دغه مرستې وځه سوي دي. هغه مرستې د هغه خلکو ته نه دي رسیدلي، هغه خلک چې د طالبانو پلوي یا د طالبانو سره یا کار کوي ټول هغو ته رسیدلي دي. او د تیر دولت خلک چارواکي چې هغه د دوی لخوا زورو کیږي نو کیږي د داعش په بانه دا اوس هم په زندان کې.
مننه. موږ سره خو ګورئ د نورستان والي صاحب دی، یوازې د نورستان په استازولۍ دستي خبرې کولای شي. کیدلی شي همدا پوښتنې ورنه تکرار کړئ. تاسو غږ مخپور شو په دې هیله چې د هلمند چارواکو به اورېدلی او بیا به م حافظ صاحب که په هېڅ تبصره لرله همدا پوښتنه د مرستو پوښتنه بلدنه په نورستان کې هم وکړو چې په نورستان کې د مرستو وضعیت څنګه دی. خو یو بل اورېدونکي هم راخلو وروسته که دوی بیا څه تبصره لرله. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سر رسول سلام علیکم، زه جمیل رحمان په خپل وارتا سیتا پنځه تا همولې سره انا ته رحمان ته سلام وړاندوم.
مهرباني وکړئ.
وانه شروع دا نوستان کې دا ابتدایي پروژه دا اقرار برنامې باز پروژې شروع شوې. هغه
مګ مخات شو. مهرباني.
محمد رسول دی پکتیکان اجازه نظر دی اسلامي امارات دی جنگلونو دی وحانی په پار باندې د ځخپل پکتیکا کې شاهد یم. 13 ورځ دی افغانستان اسلامي امارات دی زراعت ریاست دی.
ها د دې اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو. موږ د اوریدونکو ټلیفون نه پایت رسو. متاسفانه په ټلیفوني کرخو کې څه ستونزه لرو، د اوریدونکو خبرې نه بشپړېږي. والي صاحب، د هلمند نه یو ورور زنګ وهلی و د مرستو د ویش پاړه. موږ ته دغسې ډېر پیغامونه راځي. اول خو دا راته ووایه چې دغه بشري مرستې چې ویل کېږي، بېلابېلې نړیوالې ادارې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا دا د ژمي په درشل کې خلکو ته مرستې ورسوي. په نورستان کې دغه بېوزلو کورنیو ته چې له خطر سره مخ دي تر اوسه پورې دغسې د مرستو کوم لاس در غځېدلی دی ځینو نړیوالو سازمانونو یا موسسو د ملګرو ملتونو دارو لخوا؟
الحمدلله د موږ پراتګ باندې نن هم تر دغه موسسه چې لنګستان سره یا د افغانستان نور ولایتونو سره کومکونه کول هغه مسلسل جاری موږ ساتلی دي. او له ټولو بین المللي موسسو سره په رابطه کې یو ته دعوت هم ورکړی ده. موږ یو عمومي مجلس سره درلود په ننګرهار کې د یو ان په شمول باندې څومره بین ملي موسسې د ټولو سره تفصیلي مجلس وکړ. ولایت د فقر او د مشکلاتو په باره کې مې غوښتل ته پوره معلومات ورکړل. مدغه کومکونه دلته مسلسل ویشل کیږي او دا کومه ستونزه د هلمند ورور ویلې دلته یو فیصد هم وجود نه لري. د انکشاف دهات د ریاست د خوانه د کومه موسسه چې دلته توزیع کوي هغوی خپله سروې کوي. د موږ د انکشاف دهات ریاست فقط سرپرستی کوي په توزیع کې میغوی یا موسسه خپله راځي توزیع کوي. د موږ د ریاست د خوانه سرپرستی ورسره وي. نو داسې تبعیض بالکل نه ده شوی چې دا د امارت سړی ده او دا د پخواني نظام سړی ده، بلکې دا مرستې په مساویانی ډول باندې په عوامو باندې ویشل کیږي. د امارت خلکو ته یو فیصد هم نه دي توزیع شوي. مرستې هم جاري دي او توزیع هم په شفاف ډول باندې د خپلو ادارو له خوا نه کیږي، عوام توزیع کیږي.
مننه والي صاحب. زب له تاسو نه بیا ورسره په مولوی صاحب عنایت الرحمن هم په دې تبصره وکي و بل پښتنه وکم. نورستان ته د خغلی غنی د حکومت پر مهال باندې د ملی پارک نوم ورکړل شو. ل دې سره یو لړ امتیازات هم شامل و. که څه هم زه فکر نکوم چې نورستان ته غی امتیازات برسېدلی وي، خو دا یو پلان و، یو طرحه و چې لمخي نورستان تا یو څه پاملرنه هم زیاتېدله، عواید کورنۍ هم زیاتېدل، د خلکو ژوند او سیل او سیاحت او دغه شیانو پکې وده کوله. اوس چې په افغانستان کې نظام بدل شوی دی، تاسو د نورستان په اړه همدغې پرېکړې ته ژمن یې چې نورستان به د ملي پارک په نوم باندې پاتې کیږي او هغه امتیازات چې د دغسې یوې پروژې سره تړلي دي هغه به ورکول کیږي؟
جناب خان صاحب، نورستان یو
حافظ صاحب تاسو واورو بیا به مولوی صاحب نه واورو.
نورستان یو طبیعي ښکلانه ډک ولایت ده او ښایسته شنه ځنګلونه لري او غرونه په شنو ځنګلونو باندې پوښل شوي دي. شنه درې لري، درې له اوبو ډکې دي. حقیقتا یو ښایسته او په ځنګلونو باندې پوښل شوی ولایت ده او قابل دې دی چې دته باید ډیره توجه وشي او دلته باید ډیر کار شوی وای. دلته باید سرکونه جوړ وای، دلته باید غرونه ته سرکونه جوړ شوی وای، د بجلی تارونه زغلیدلی وای او د غرونو کې د رهایش لپاره ځایونه جوړ شوی. خو متاسفانه په تیر نظام کې یو فیصد هم دغه شیونو ته کار نه ده شوی. ملي پارک دوی اعلان کړی و خو یو فیصد هم کار نه ده ورته شوی او هر څه په خپل طبيعي ډول باندې پاتې دي. مونږ دغه موضوع د خپل مرکز سره شریک کړل او د مرکزی سرک په جوړېدو باندې ډېر فشار واچو چې مونږ ته دا سرک جوړ شي. نورستان یقینا یو ښایسته ولایت ده چې د ټول افغانستان بلکې د ټول نړیوالو لپاره به یو د سیاحت او د عواید د نورستان ولایت ته یو د عواید یو منبع جوړ شي. زمونږ دا امید ده چې دا ولایت خو دلو خې جوړ کو او ټول هوادوالو او ټول نړیوالو ته د اطمینان ورکو چې نورستان ته راشي او دلته وګرځي، دلته تاریخ کلا او هوانه دوی ګټه واخلي.
مننه مولوی صاحب. د تاسو تبصره مولوی صاحب عنایت الرحمن. د تاسو تبصره مورو.
جناب خان صاحب، محترم، د نورستان ولایت د ملي پارک جوړولو پر اړه باید وایم چې د نورستان ولایت ولس کله چې د افغانستان سیاسي قلمرو کې داخلي ده، د هغه وخت باچا لکه د دغه سیمې د نه ملکیت ستنې کې دوه سنت ورکړل شوی. هغه وجه دا و چې د ساحل مشران به د خپل ملکیتونو باندې حاکمیت کولو، شخصي په نوم د خپلو ساحو ځنګلونو او د دشتو څخه د سر په قیمت ساتنه کولو، او د وخت محاکم او د ملکیتونو د ثبت سندونو تبادله کړي هم دي. د ځایي خلکو شخړې به هم په همدغه شانتې حل کېدلې. د همدې اصولو په بنا اوس هم مرکزی دولت او د ولایت نورستان په حدودو کې د تاسیساتو د آبادۍ لپاره د خلکو څخه ځمکې په قیمت باندې خریداري کوي. زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د نورستان حدود په اړه چې ټول نورستان هم لري،
په مرور د زمان سره محدود کېدو په طرف روان دی. تیر حکومت غوښتل چې د نورستانیانو شخصي ملکیت سلطانی کړي او د خپل شخصي منفعت ترې واخلي. په همدې خاطر دغه ځای ملي پارک په نامه باندې اعلان کړ. تر ډېر زیات مصارف هم په ځان باندې ومنل، خو متاسفانه لکه څنګه چې جناب والي صاحب بیان وکړ، هلته هغه شانتي کار ونه شو. زه دا وایم که چیرې مرکزي حکومت په واقعي توګه باندې د دې ځای په اوسیدونکو باندې ترحم اراده لري او هوډ لري، لومړی د عمومي سړکونه وصل کړي، برېښنا بندونه چې ډېر زیات سرشار سیندونه لرو، البته فقط ضرر موږ ته رسېږي، هغې باندې بندونه جوړ کړي، برق جوړ کړي، ډیمونه جوړ کړي، او همدارنګه د په غرونو کې ډېر مختلف نوع ونې لرو او ډېر حاصلخیز ونې لرو او ډېر زیباتري ونې لرو. څنګه چې جناب والي صاحب وویلې، د دغې ونو چې مختلف نوع ونې دي او مختلف نوع میوجات سره دا پیوند خوري.
مننه مولوی صاحب، یو اوریدونکو هم راخلو، خبرونه ورور راټولو، سلامت اوسئ، وروسته بیا هم درته راځو د تاسو وروستۍ تبصره به مخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکو را سره د واتس اپ لاره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مو وایي. موږ سره د نورستان والی صاحب او همدارنګه د نورستان د ولایتي شورا پخوانی رئیس صاحب میلمانه دي په خبرونه کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
لمړی تاسو ته بیا د آزادی رادیو اوریدونکو ته او جناب والی صاحب ته او مولوی صاحب نعت الرحمن ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام نظام د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو یم، او والی صاحب ډیر خو خبرو ته اشاره وکړلې. زه خپل د تتین ساحې اوسیدونکو یم، موږ دلته ډیر مشکلات لرو. مخکینی حکومت هم موږ سره د مور او میری چلن کړی دی، موږ ته پاملرنه نه ده کړی. لومړی مشکل خو دا د سړک مشکل ده چې موږ کله پارون ته ځو، مرکز ته ځو، نو لومړی لغمان ته، بیا ننګرهار، بیا کونړ او بیرته بیا پارون ته رسیږو. دا زموږ هم دا مشکل ده چې زموږ دا سړک دې زر تر زره جوړ شي. اگر که وصل شوی ده او کیفیت یې دومره په اندازه نه ده چې ګډه ترې ډېر واخیستل شي، ډېر بې کیفیته دی. او دویم د صحت بخش کې موږ مشکل لرو چې درې څلور کاله کېږي زموږ یو کلینیک ته جوړ شوی دی، خو لا هم ګټې اخیستنه نه ده سپارل شوی. ټیکاداران یې تښتېدلې دي او کلینیک چې دی اوس همداسې شر پروت دی، لا ګټې اخیستنه نه ده سپارل شوی. د دې باره کې موږ جدي غوښتنه د مرکزي دولت نه غواړو. وسلام.
مننه. دا د ورستی اوریدونکو ټلیفون وو، والی صاحب حافظ محمد آغا حکیم به د سوالونه اوریدلې، جوابونه به ورته وایي. بیا یو پوښتنه به ته نظام وکم. والی صاحب، تاسو که دغه اوریدونکو په خبرو هم تبصره لرئ، دام راته وایي. او یوه پوښتنه زه دا لرم چې په افغانستان کې د نظام له بدلون نه وروسته یو ډول ویره خپره ده. خلک طالبان مخکې له دې نه دا شل کاله په غرونو کې وو یا په اطرافي ساحو کې وو. دغه خلک چې د پخواني دولت تر په سیمه کې اوسېدل، دوی ډېر ورسره بلد نه دي، ښایي د ویرې احساس ولري، ځینې له ځینو پیښو سره مخ کېږي، وهل ټکول، شکنجه، داسې رپورټونه هم شته. لنډه پوښتنه مې دا ده چې که یو څوک وسو غواړي چې په کابل کې لاړ شي، د نورستان سیل وکړي، سیاحت وکړي په دغه اوسنۍ ورځو کې، آیا فکر کوي چې دا مسونه د ورته کولای شي نورستان ته لاړ شي، هلته وګرځي، هلته کینی، هلته د نورستان ښکلا ننداره کړي، یعنی سیلانان درتللی شي کنه؟ او همدارنګه که د دغه اوریدونکو پوښتنو ته هم څه ځواب لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه. د دې اوریدونکو پوښتنو ته ځواب سوال په جواب کې دومره وایم چې دا سړک موږ په ډېر کوشش باندې وصل کړ، او کیفیت خو طبیعي ده چې کیفیت به ډېر ضعیف وي، ځکه دا د تیر نظام په وخت کې د قرارداد شوی ده. په تیر نظام کې چون د پروژې ټولې د غلو او د اختلاسګرو په لاس کې وې، نو مکملا ټولې پروژې بې کیفیته شوې دي. نو موږ به انشاءالله له دې نه بعد کوشش کوو چې د دې سرکونو کیفیت له خپلو مربوطه مراجعو سره په رابطه کې شو، یا د دنیوي ټولنو سره، چې موږ دا سړک با کیفیته کړو او د پخېدو کوشش وکړو. د تیر نظام په دوران کې چې کومې پروژې کار شوې دي په ټول افغانستان کې هغه لس فیصده کیفیت هم نه لري او ټولې شخصي جبونه د تللې دي. د ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په نورستان کې تر نورو نه ډېره موجوده ده. ځکه نورستان یو لري پروت ولایت ده، نه داسې چا سرپرستی د پروژې کړې ده او نه چا کیفیت کتلی ده او نه د خلک په کیفیت باندې پوهیږي. دغه ستونزه موجوده ده او موږ ورته متوجه ان شاء الله اسلامي امارت په ټوله توجه باندې د هیواد پرمختګ او د پرمختیایي پروژو ته ژمن ده او ورته متوجه ده ان شاء الله چې ټول به او د کیفیت به ان شاء الله وروسته له دې نه موږ ټول ملت ته ضمانت ورکوو چې د یوې روپۍ د اختلاس سوال به هم نه پکې پیدا کیږي. او راغلو استاد سوال په جواب کې چې طالبان راغلي دي، ویره ده، وهل ټکول دي. زه به دومره اطمینان درکړم چې زه له کومې ورځې نورستان ته راغلی یم، د یو هفته کېږي چې هوا لږ یخه شوې ده، د سیاحت راتګ لپاره به آماده نه وي. خو مخکې له دې نه هره ورځ 40 موټره، 40-50 موټره له هلمند، له هرات، له قنداره، زابل او غزنی او کابل او د ټول افغانستان نه سیاحان را روان وو. دلته به د چمنونو کې خیمه وهلې او د موږ په دفترونو کې حتی په هوټلونو کې به ځای نه وو. او سل په سل د امنیت تم ډاډ ورکوو او نه ویرشته، نه وهل شته، نه ټکول شته. انشاءالله داسې یو راپور به هم څوک په مثال کې پیش نه کړي چې نورستان ته څوک راغلي یا څوک چا سره بد چلند شوی، بلکې موږ خپل ټول امنیتي ارګانونو ته دا هدایت کړي دي چې سیاحان راځي حتی په خپلو مرکزونو په خپلو دفترونو کې به ځای ورکوي چې خلک تشویق شي او د امن او د ډاډ او اطمینان احساس وکړي. نو الحمدلله داسې هیڅ پېښه نشته او ټول افغانستان له هر ګوټ نه هر څوک راتللی شي. انشاءالله سل په سل امنیت ده او هیڅ مشکل هم نشته.
مننه حافظ صاحب. محمد آغا حکیم، وروسته به یو ځل درته بیا هم راځو، وروستی نظر او تبصره به مو اخلو. تر هغې مخکې به زه له مولوي امان الله عنایت الرحمن نه هیله وکړم چې خپلې خبرې راته داسې په یوه دقیقه و نیمه کې راټولې کې خپله وروستۍ تبصره راته ووایي. مهرباني وکړئ مولوي صاحب.
زما خپل نظر را دی چې جنازواری ته به اوري خو زه دغه کمې کارونه چې ترسره شوي دي هغه واقعا غیر معیاري وو. په هغې باندې موږ هم وخت نا وخت تبصرې به هم درلودلې. نو فعلاً دپاره چې نورستان ولسې ضرورت لري، ډېر اشد ورته ضرورت دی، هغه همدغه عمومي سړکونو وصل کېدل دي. او د هغې سره سره زمونږ بندونه چې سردار محمد داود خان په وخت کې سروي شوي دي، شاید جمعابې والي صاحب په جریان کې وي، کلاګوس بند د سردار محمد داود خان په وخت کې سروي شوی دی، عین شکل دینه یو خسته بند په منډول ولسوالۍ کې جوړېدای شي، عین شکل باندې په کامدیش او په برګمټال او په وایګل کې ډېر خسته بندونه جوړېدای شي. موږ سرشار سیندونه لرو، دې لپاره باید چې پلان کې ونیول شي دغه بندونه، دا باید په بودیجه کې ونیول شي، دغه بندونه باید جوړ شي. د دغه بندونو د جوړېدو سره زه په دې اصرار کوم چې انشاءالله العزیز ټول مشرقي ولایت به رڼا شي او همدارنګه فابریکې به هم فعال شي. دوهمه مسله، زه د ځنګلونو بیا هم په ځنګلونو راګرځم، هغه په دې معنی چې موږ ډېر ښایسته ځنګلونه لرو، بیا په ځنګلونو کې مختلف نوع بوټي لرو او هغه پیوند کېدای شي. او همدارنګه کم ساحې چې هغه ستیرې شوي دي پخوا، هغې ته دوباره باید نهال غرشامي شي، نوې نهال باید ورته غر شي او دغه ځنګلونه باید حفظ شي. دغه ځنګلونه یو امانت د خدای دی او د وطن ښکلا دی او سرمایه د وطن دی. نو زه انشاءالله العزیز مطمئن یم چې د امر اسلامي په وجود کې دغه کچربرانو به مخه نیولې کېږي، ځنګلونه به نه وهلي کېږي. خو بیا هم تایید په دې باندې کوم چې دغه ځنګلونه د ساتلو دي، دا یو ملي سرمایه ده. درېیمه مسله چې زه د ځنګلونو په رابطه باندې باید ووایم چې هغه کوم ځنګلونه چې په کوم ساحاتو کې وهلي شوي وو، د هغې په ځای باندې نوې درختې دي باید غرق شي.
مننه مولوی صاحب، وخت را پسې را په تمامې دو دی.
د ټولو ولسونو څخه دا دی چې دوی د باید د عدم کیفیت یعنی بې کیفیت بودن د پروژو باندې باید خپله ګویان شي
زګه چې ولایتي اداره موږ نډیر لري دي چې زمنګ ساحه اطرافي دي ولسوالیانې د کلي د باندو نه وتلې پراته دي نو هر وخت لپاره
ولسمشر
نشي کولای هر وخت لپاره مدیر نشي کولای هر وخت لپاره مامور نشي کولای چې محلاتو کې سار وکړي او نظارت پرورو وکړي او اکثر پروژې هم د کلیوالي شوراګانو په توسط باندې عملي کیږي که چیرې کلیوالي شوراګانې خپل د کیفیت تضمین لپاره کوشش ونه کړي زه فکر نه کوم چې دغه پروژې به
مننه کوو مولوی صاحب کور مو ودان حافظ محمد آغا حکیم دی نورستان ولایت والی لتا سوم منندویو ک څورستی تبصره خبر لری مهربانی وکي مایکروفون مو په اختیار کړي په مجموع کې څه خبر لری وای مهربانی
هم صاحب زما اخري خبره به تاسو ته د ملي ټولنې تداوی نورستان ولایت په دې شل کال کې چې څومره پیسې دلته راغلي څومره پروژې راغلي دي یوازنی ولایت چې دغه پروژو نه محروم پاتې شوی دا حتی په ټول ولایت کې 500 متره پوخ سړک موږ نه لرو موږ تقاضا لرو چې بین ملي ټولنې پاینده کې افغانستان سره کومک کوي نورستان ولایت باید په اولویاتو کې وي او زموږ پروژو ته زموږ سړکونو ته زموږ بندونو ته د ټولو تفراته وجو کې دا شل کال کې نورستان شاته پاتې شوی محروم پاتې شوی دا نو الله پاک دې وکړي چې پاینده کې کومې پروژې راځي نورستان دې په لیست کې وي او په سر کې وي او باقي چې کومې پروژې دلته راځي او د غوډې کیفیت په اړه کې ان شاء الله اسلامي امارات تل په سلجمند د پروژو کیفیت ته چاره به خپل د سرپرستی به کوي د غوډې کیفیت به ګوري د خپل انجینرۍ ټیمونو په واسطه باندې باغه موږ ټول وخت وخت باندې سروې کوو چې کوم به ان شاء الله هیڅ چاته هم دې اجازه نه ورکو چې د ویرو په اختلاف هم وسی په پروژو کې په نورو ټولو پرمختیاي کارونو کې دا ما اخیری غوښتنه ده لبن ملي ټولنه او ډیره مننه چې رابطه مو وکړه او موږ سره مو خبرې وکړه
الله تاسو نه مننه کوو والي صاحب عبدالرنګ مولوي صاحب عنایت الرحمن نه چې تاسو برخه واخیسته په دې خبرونه کې او د نورستان له خلکو سره مو خپل نظرونه او د نورستان د راتلونکي په اړه خپل خبرې شریک کړي کورودانه درته وایو دوستانو په همدې ځای د ولایت په ولایت د خبرونه پای ته رسو تر بیا مو پخته سپارو
جاړم بابو خان دی ز جاړم بابو خان دی پسر دې سوشا مولدا پخنا زلیدار لکمشان ز جاړم بابو خان دی ز جاړم بابو خان دی پسر کا سوشا